کابل پر هوائی ډګر له توغندوی برید وروسته طالبانو نن وویل چې وروسته حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان وایي افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایی چلند د الوتنو پیل ته چمتو دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږي کولو خبرې وکړي. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د سفر اجازه ورکړل شي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن وویل ازبکستان دا خبره ورسره منلې ده. روسیه له افغانستانه د خپلو د خلکو د ایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي او په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې په غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اوري. مخکل دی چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کړو یوه بله موضوع را اخلو. د کونړ اوسیدونکي د طالبانو له ادارې غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او بهر ته د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو آزادي راډیو ته وویل په تیرو حکومتونو کې یو شمیر سیمه ییزو چارواکو د لرګیو په قاچاق کې لاس درلود نو ځکه یې مخنیوی ګران کړو. په دې اړه پام کړی دی راپور ته او ورپسې هم اونیز خبرونې امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې ماهر وای.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت په شنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختارو ډیر دنګونی په برقی ارو اره شوی او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوی لرګی پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وای
تیر حکومت چې منګار څومره لارینو نو کړه د قاچاق د لرګیو دا روانو انتر د شپې لارې روانې بار بار لارې روانې مستند اسنادونه ورکړه ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمنی باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي انتر دې چې سیړی بوال کېدلې د بور دپاره او دوی به قاچاق کولې وستلې به ننګرهار ته وست کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګي په لیکت کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه مخه نه د نیول شوی. وحید الله وای ځنګلونو سره سیمې ښکلی وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همدا راز ژوندۍ او ژوو ته پاکه هوا برابروي.
زنګلونه ام د اوا ته سپیه د اوا ورسه ساپیږي ام ورسه منګه غرونه دا ورسه هم شنخ کاری. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص ملت چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قتی نشي قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د زنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوي دی وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د زنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې دی. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
مونږ ته د لرګي د ازادې دوه لپاره او یا د یو ځین بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي چوکاټونه وي یا شداري وي د دې لپاره ډېر ارایزم راځي خو مونږ هغه ارایزم نه خلو هغه بندې کړی. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دي.
په کونړ کې د کرنې او مالداري ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور لکو د تا وړاندې پر 2 لک او 2.5 زره هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ چا جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او کمخه وننی ول شي نو پاتې ځنګل به هم لمنځه یوړل شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د ماشوم د حقونو په نننۍ خبرونه کې د واکسین د ارزښت په اړه خبرې کوو. لمون سره ملما د ماشومانو په برخه کې متخصص ډاکټر ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلی ستړي نشي
ډاکټر اتاګ نام نړۍ مننه کوم.
په پیل کې درته وایي چې ماشوم ته لکوم عمر څخه واکسین باید پیل شي.
لمړنۍ واکسین چې زمونږ په پروګرام کې ماشومانو ته تطبیق کیږي هغه د تور زیړی واکسین دی، او دا واکسین چې دی ډیر کم وخت لري. یعنی دا واکسین کله چې ماشوم وزېږي د په لومړیو څلیر ساعتو کې، یعنی د یوې ورځې په دننه کې باید دغه واکسین ماشوم ته تطبیق شي. د دې په څنګ کې په دې لومړۍ ورځ باندې موږ ماشوم ته د پولیو واکسین هم ورکوو، او د دې په څنګ کې توبرکولوز یا د سل یا د نری رنز د ناروغۍ د مخنیوي لپاره واکسین ورکوو.
درته ویلې چې څو ډوله واکسینونه موږ لرو.
دیر لس واکسینونه لرو چې دا دیر لس واکسینونه د لسو وژن کو خپل پاتې معلولون کو ناروغي مخنیوي کوي. البته دا لس ناروغي په خپل ذات کې لس نه دي، ځکه دغه یو ناروغي چې دا دغه په واکسین چې مخنیوي کیږي دا د خپل ځانه لس نوري ناروغي زیږي. تور زیړې کولې شي چې په انسانانو کې لکه د زیګر سرطان رامنځته کی، د زیګر هغه پړسوب رامنځته کی، او دغه د ګېډې پړسوب چې هغه طبي اصطلاحي آسایتس دانو هغه آسایتس رامنځته کوي. دا د بدن هر غړی اخته کولی شي، یعنی د سږونه نیولې ده تر زړه پښتورګو همداسې پوستکی اډوکی بندونه دا ټول اخته کولی شي. نو که چیرته دې ټولو ته نظر واچو دغه هر یو ناروغي چې په واکسیني مخنیوي کیږي دا یوازې یو ناروغي نه ده، دا د خپل ځانه ډیر زیات افتونه زیږي. خو لنی کمرغه چې مونږه د دې ټولو ناروغیو د مخنیوي لپاره ډیر ګټور او اغیزمن واکسینونه په خپل پروګرام کې لرو.
بله، اوس که په دې خبرې وکړو چې واکسین څنګه تطبیقیږي، مثلا تر څو کلنۍ پورې څو دورې باید ماشوم ته ولګول سي، او د پولیو واکسین خو معلومدار خبر څه دی خولې لاري ورکول کی؟
د لومړۍ ورځ باندې درې واکسینونه چې هغه د نری رنز یا توبرکولوز واکسین دی، همداسې د پولیو واکسین دی، او د تور زیړی واکسین دی ماشوم ته تطبیقیږي. او کله چې ماشوم بیا د 15 ورځو شو یا یوې نیمې میاشتې ته ورسېد، نو بیا ماشوم ته د واکسین دویمه دوره پیل کیږي، او بیا د یوې میاشتې په واټن باندې ماشوم دوه نیم میاشتنۍ ته ورسېد درېمه دوره د واکسین ورته تطبیق کیږي، او کله چې ماشوم درې نیم میاشتنۍ شو نو بیا دیته څلورمه دوره د واکسین بیا تطبیق کیږي، او همداسې بیا کله چې ماشوم نهه میاشتو ته ورسېد بیا په نهه میاشتنۍ کې بیا ماشوم ته هغه پنځمه دوره د واکسین تطبیقیږي. یعنی تر یو کال پورې باید ماشوم ته 15 ځلې د ستنو د لارې او یا د خولې د لارې نه د پولیو واکسین او د هغه د نسناستي د مخنیوي په خاطر باندې چې د روټا واکسین ورته ویل کیږي دا ماشومان ته تطبیقیږي. نو په لاندې ډول سره تاسو ته ویلی شم چې کله چې ماشوم یو کلنۍ ته رسیږي نو د یو کلنۍ ته د رسیدو د مخه باید 15 ځلې دا په روغتیایي مرکز کې واکسین شي.
له واکسین وروسته ځینې ماشومان تبه کوي، دغه وخت کې بیا کورنۍ په دوی باندې کورنۍ درملنې هم کوي. په دې اکل تاسو وایي آیا له واکسین وروسته تبه معمولی خبره ده؟
بلې، دې ته د واکسین نارمل اړخیزي اغیزې ویل کیږي. یعنی واکسین دا معنی لري چې کله چې یو ماشوم کې تبه پیدا شوه، نارامي پیدا شوه، او یا هغه د ستنې د زرق په ځای کې د سي سوروالی او پړسوب رامنځته شو، دا د واکسین د ښه تطبیق نښه ده. نو که چیرته دغه شی نه په یو ماشوم کې پیدا کیږي دا معنی لري چې دا واکسین په هغه صحیح تخنیک باندې ماشوم ته تطبیق شوی دی. نو زمونږ هیوادوال باید د دې اړخه اندېښنه ونه کړي، او د دې د درملنې په خاطر باندې یا د دې نارامۍ د لمنځه وړلو په خاطر باندې دوی کولای شي چې په ماشوم د تبې د سړولو په خاطر باندې داسې لمدي ټوټې ور باندې کیږي، او د دې په څنګ باندې هغه د پاراسټامول د درمل دی، د دوا د درد او د تبې ضد درمل دی. د مونږ د ټولې میندې او کورنۍ د دې سره آشنایي لري، بیا کولای شي چې هغه د پاراسټامول شربت ماشوم ته ورکړي، او دغه هغه درد او نرمي د دې سره بیا قراریدل شي. خو دا خپل دغه نارمل ارخیزي اغیزي چې د واکسین د تطبیق نه یو ورځ وروسته یا په هغه شپه باندې ورته پیدا کیږي دا د اندېښنې وړ نه دي.
یو شمیر کورنۍ لیدل کیږي چې د واکسین پر وړاندې ډیر بې پروا دي، ماشوم ته واکسین نه لګوي او د یو عادي مسله ورته ښکاري. داسې کسانو ته تاسو څه وایي؟
په جدیت پوښتنه کوو، د واکسین ګټې ډیرې زیاتې دي. یعنی اوس مهال کې خو داسې خلک هم شته دی چې تر اوسه پورې د واکسین د ګټو نه خبر نه دي، خو که زما دغه غږ د تاسې د دې رسنیو د لارې نه زموږ هیوادوال اوري، زه داسې ویلی شم دغه تور زیړی دومره خطرناکه ناروغي ده. هر دریم وګړی دغه د تور زیړي میکروب په خپل بدن کې لري، یعنی هر دریم. او په ټوله نړۍ کې داسې ویل کیږي چې 2.3 بیلیونه وګړي دغه د تور زیړی میکروب په خپل بدن کې لري. د زیګر سرطان چې هغه لا علاج ناروغي ده، بیا په هغې باندې په ماشوم مخته کوي، او یا که چېرته د کلونو په اوږدو کې کله چې ماشوم لوی شي بیا هم دغه میکروب هماغسې د ده په وجود کې پاتې کیږي، او دغه بیا د زیګر د تخریب لامل ګرځي، او بیا د دې په لړ کې ماشوم خپل ژوند د لاسه ورکړي.
نن سبا د کرونا واکسین ډیر د خلکو په خوله ده، په دې اکله راته وایي، آیا ماشومانو ته هم دا لګول کیږي که څنګه؟
تر اوسه پورې چې موږ کوم په خپل پروګرام کې د کرونا په وړاندې واکسینونه لرو، نو هغه د 18 کالونه ورخوا ته ټولو کسانو ته کیږي. خو بیا هم هغه میرمنې چې امیندواره دي، نو د امیندوارو میندو دپاره دا واکسین تر اوسه پورې نه تطبیقیږي. او د 18 کالونه چې د کوم ماشوم عمر کم وي، د هغو دپاره تر اوسه پورې دا واکسینونه چې د کرونا په وړاندې تطبیقیږي، داسې واکسینونه موږ په خپل پروګرام کې نه لرو. خو له نیکه مرغه باید ووایم چې په ماشومانو کې د ناروغۍ د اخته کېدو چانس هم کم دی، او کله که ماشومان په دې ناروغۍ اخته شي نو هغوی ډیری په خپله ښه کیږي، داسې خطرناک حالاتو ته نه ځي.
ډاکټر صاحب، علت څه دی چې په ځینو لرو پرتو سیمو کې خلک واکسین ته دومره ډیر ارزښت نه ورکوي؟
په لرو پرتو سیمو کې خو تاسو پوهیږئ چې هلته د واکسین په اړه باندې، د روغتیا په اړه باندې، د پتی اړه باندې د خلکو پوهاوی کچه ډیره زیاته ښکته ده. خلک د واکسین په ارزښت باندې نه پوهیږي.
د حل لارې چې کېدلی شي هغه کسانو ته چې دوی واکسین نه کوي او پر وړاندې ځینې منفي خبرې هم لري، دوی ته څه ویل لري د یو ډاکټر په صفت؟
نو زه د یو ډاکټر په صفت باندې واکسین ډیرې زیاتې ګټې دي. واکسین په داسې توکو نه جوړ شوی دی چې دا خپله کومه ناروغي نه رامنځته کوي، او خپله هغه ناروغي چې دا ډیره زیاته خطرناکه ده چې بیا هغه په خپل ذات کې انسانان یا وژني او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. په عاجزانه ډول د دوی ته نه غوښتنه کومه، سوال ورته کومه چې په واکسین باندې د شک نه کوي، نو خپل کورنۍ او خپلوان او خپل دوستان دي د واکسین کولو دپاره لکه وهڅوي، تر څو د دغه خطرناکو ناروغیو مخه ونیول شي، او لکه څنګه چې نورې نړۍ وکولی شول چې د واکسین په مټ باندې ناروغي کنټرول کړي، همداسې به موږ هم یو ورځ انشاءالله چې که د تاسو د رسنیو همدغسې زمونږ سره همکاري، نورې رسنۍ او یا حتی زمونږ دینی عالمان په دې برخه کې ډیر څه کولی شي، همداسې د ټولنې مشران، نو که چیرته ټول سره لاسونه یو کوه او د ډیرو لارو نه دغه مثبت پیغام ټولنې ته ورسیږي، انشاءالله چې ټولنه کې به د پام وړ مثبت بدلون هم راشي او هغه مثبت ذهنیت به پکې هم را پیدا شي.
ډیر زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم ده.
درنو دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دا ښا شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په کابل کې د سید جمال الدین افغان د دارالمعلمین په اکله څومره پوهیږي؟
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین پر 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن فارغین لرونده.
په یاد ځای کې کومې اسانتیاوې دي؟
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت هغه زیاد کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي.
نن امدا موضوع چیلو؟ په پیل کې د سید جمال الدین افغان تاریخ ته تمکیګو ارزښت روښانه وو. د خونکو او محصلینو خبرې هم در تخبرو له ازادي رادیو سره اوسي. قدر من اوریدونکو، سید جمال الدین افغان د کابل په زړه کې هغه اکاډمیک ځای دی چې ټولنې ته خونکي روزي. د سید جمال الدین افغان شین محاول، لوړې ونې، ښکلي ګلان، پاکه هوا هیڅ زده کړې ته زمینه برابروي. په یاد ځای کې شاوخوا 200 استادان چې زده کړې تر لیسانس، ماسترۍ او دکتورا پورې رسیږي، د ابتدایي برخې ښوونکو ته د لوړو زده کړو تدریس کوي. دا چې د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین څه وخت جوړ شوی دی، معلمین څه ډول جذبوي او کومې څانګې لري، د یاد دارالمعلمین له تدریسي امر غلام سخی حسنزی څخه مو پوښتلی دي.
د افغان سید جمال الدین دارالمعلمین په 2009 کال کې تاسیس شوی دی. 14 سن فارغین لري، اما په هغه وختونو کې تقریبا د 14 سن فارغین لرونده. دا په څو کټګوري کې مثلا د فراغتونه ورکول ولې په اثر کې د څو کلو را په دی خو دوی اوس پیلن د پاره په تربیه معلم سید جمال الدین کې موږ د 14 ټولګي نه د ابتدایي دورې لپاره یو مسلکي معلم فارغ وو. او بیا نو دا په دوه شفتونو کې د چیوې پری سرویس په نام باندې چې هغه اوس پیلن د پاره نه موږ په 9 کال کې یو دوره فارغ کړه. او پیلن د پاره د وزارت معارف د پریکړې په اساس باندې فقط او فقط داخلي خدمت موږ کولای شو چې جذب کو او هغه وروزو فارغ کو. بیا نو دوی د سکی چې دغه دوه کاله نور بیا د دې لارې نه دوی چې پوهنتون تعلیم تربیه ته او د لیسانس دورې هلته تکمیلیې بشپړوي. په لومړۍ کې خو د کانکور د طریقه به پری سرویس محصلین موږ ته معرف کېدل. بیا په دې او اخیر کې موږ په یو اختصاصي امتحان خپل اخیسته په تربیه معلم کې او دوم وخت داخلي خدمت دی چې هغه موږ هغه کټګوري معلمین چې پیلن برحاله په مکاتب دولتي کې وظیفه لري د لیسو د خانه او د منابع بشري خانه د هغه پرمی خانه پورې کوي او پس هغه نه موږ ترا پیژندل کیږي. تقریبا دلته لس دیپارټمنټ لرو چې یو د هغې جملې نه موږ وو رشتوي لرو، درې دیپارټمنټ موږ غیر رشتوي دي چې هغه دیپارټمنټونه مسلکي مزامین زموږ شاګردانو ته تدریسوي چې هغه عبارت د تعلیم تربیه نه روانشناسي او کمپیوټر ساینس. دغه دیپارټمنټونه زموږ ان مستقیمه په رشتو کې محصل نه لري، ولی په دغه وو نور رشتو کې دی داخل دی او هغه مسلکي مزامین دي چې دوی ته تدریسیږي. چې وو رشتې مثلا ادبیات انګلیسي لرو، ادبیات دری لرو، ادبیات پښتو لرو، ساينس لرو، اجتماعيات لرو او علوم ديني. تقریبا اوس په لن خو موږ د تشکیل پراخه شوې ده، محصلم کم دي خو په حدود 240 نفر استادان د خوان د تدریس کیږي.
دا چې په سید جمال الدین افغان کې د محصلینو او خونګو لپاره کومې اسانتیاوې دي؟ بیا هم استاد حسن زئی وایي
دلته موږ اوس بخش کمپیوټر لرو، محصلین په فارغ وخت کولی شي هلته خپل کمپیوټر باندې کار وکړي. مثلا کتابخانه لرو، په فارغ وخت هغه زیاد کتابخانو کې خپل سیمینارونه خپل منوګرافونه د دغې لارې نه تکمیلي بشپړوي. سهولتونه دا دي چې دلته طبقه د اوناسو ده او زموږ استادان هم اکثریت د اوناسو طبقه ده، نو دا د دوی لپاره یو سهولت دی چې دلته شته دی. په حدود درې منزل چې نوی کمپلیکس باندې شروع شوی دی، لا تکمیل نه دی. تعمیر چې هغه ساینس ډپارټمنټ په دغه کې دی، او یو د دری تعمیر دی چې مستقله دی، او بل د انګلیسي او د پښتو اجتماعاتو موږ یو لس خونې یعنی لس صنفه چې هغه بل ځان تعمیر دی، او یو دلته د علوم دینی او ریاضي او ځانته مستقله تعمیر تقریبا، او دغه د اداري بخش تعمیر نه تقریبا په حدود دغه کې یو لیلی هم لرو، حدود دوه ته تعمیر د برابرۍ چې موږ سپیره لرو.
سید جمال الدین دارالمعلمین ته خځینه طبقه ډېرې د زده کړې لپاره راځي. د همدې لپاره خو اکثره استادان هم میرمنې او انجونې دي. په دې باب نورې خبرې د سید جمال الدین محصله نرګس را تکوي.
افغانستان کې ډېر مشکل د بعض خانوادان قیدګیر دي، نه پرېږدي سپل نجونې سلکان ته درس وایي او استادانو ته نارنه وي. موږ په دې راحت یو سستي واقعا د نورې ښځې دي، انجرکانې دي، په دې موږ واقعا راحت موږ همدې ته مور هم لېږي. موږ استادان داسې استادان غواړو چې موږ سره موږ درک کوو. زموږ مشکل ډېر ده. افغانستان کې هر انسان مشکل لري زما په نظر.
استادان بیا وایي چې دوی په سید جمال الدین افغان دارالمعلمین کې ځکه آرامه او خوشحاله دي چې په وینا یې د محصلینو تحصیلي سویه ښه ده. خاطر علش پاگو کلو نورا پا دیخوا استاده ده. هغه دی جان پاکل وایی؟
تدریس سره علاقه و او گفتن می چه تدریس رو کم او سنگه چه پانتون نفارغ شو لگ پا کادر که و نمره مخیوی نو زکه تا مکتب نموک تا دازه دیر لگ نیمه تحصیلات و زکر نمال تر آمده چه سای جمال دین پا دیخی ده چه شاگردان لکس رسی دلی دی لکس پا خبر پویگی تدریس رو تاسانه دی و سر ور سر آهات وی او سویه الوڑه ده او مگه خپل دیتا تشویق کویگو چه خپل زان ورس او بیدیتا تدریس رو او هر مشکل چه و سر پا گرد عمل کرده دی. شرط چې د تدریس په برخه کې هغه محیط شرایط دي چې شرایط آرام وي، محیط احسان وي، شین وي، غلمغال نه وي، شاګرد ذهن ټول وي، نو ښه تدریس ترسره کیږي. خپل طبیعت ذهن آرام وي، خوشاله وي نو ده.
په پیل کې سید جمال الدین افغان ته څلوېښت جریبه ځمکه بیله شوې وه، خو ورو ورو د ځینو نورو اړتیاو له وجې دا ځای راکم شو. خو اوس هم ګڼې ونې او بوټي پکې زرغون دي. دا چې د سید جمال الدین له شنې سیمې څخه څه ډول ساتنه کیږي له باغوان محمد ناصر نه یې اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم. څومره وخت کیږي چې دلته د سید جمال الدین افغان په دارالمعلمین کې باغوان یې؟
اتلس کاله.
دارالمعلمین ته څومره ځمکه بیله شوې؟
دغه ځمکه خو چې پیش موږ ته معلومات و دغه ټوله ساحه ما په نظر دغه څلوېښت جریبه وه. بیا دی که باز بانجان رومه ته و هر چې ته اجارهدار و خلکو ته اجاره ورکړه لکه غنم یې پکې کړې ما یې دیږي.
اوس هم ډېر ښایسته ښایسته ګلان دي دلته. دا راته وایه پرته له ګلانو نور کومې ونې کوم بوټي دلته لرئ؟
دلته زردالو دي، ناجو ونې دي، د صبر ونې دي، د چنار ونې دي، او دانیال بیا دی ورته وایي چې هغه جوړ کړې مې له هغې نه دي. دغه شیان دي
یوازې ته د ګلان او بوټي او بکې کې
تقریبا 2000 بوټي په اختیار دی. ما دي دوه کسه دي، یو نفر هلته بازه یې پغمان ده، هغه دغه خدمت کوي. دغه بد به نیم زره بوټي زه خپله نو ګلان هر څه بیلې قیچي کولې ټول.
څومره وخت وروسته دا اوبه کوې؟
زه چې کله وګورم چې تږی اوبه کوم که 5 ورځې بعد که 3 ورځې بعد.
دا اوس څراغ لوګوره ډېره ګرمي ده، لمر هم تیز ده، او تا اوبه کول نه خرابېږي؟
نه، وخت چې اوبه بیا داسې دا نازکه ګلان په ګرمۍ کې هغه کوي بیا د امکان د خرابېدلو چې اوبه جوش کوي پکې کنه ګرمې راځي. او وخت چې اوس موږ درته وکتل چې دو وضع خراب و موږ ماشین دغه دوه درې ورځې کېږي چې جوړ کړی نو دغه د خاطره تږی اوبه م کړه، چنار مې اوبه کړه، دغه ماجه چنار ابدام مې اوبه کړه. بل مشکلات دی بوټو چې اوبه هغه کړی وه، خبرنه کړی وه، مجبور وي زه بوټی که ګرمي وه کارخم هغه و چې ویرې و چې تر هغه بند کړو چې اوبه بې ځایه مصرف نه شي.
کله چې هلته د سید جمال الدین افغان په ویلې کې کار کوي څومره ستړی کېږي؟ څومره؟
والله زه خپله په دې ګلانو کې دایم کار کوم، ستړیتوب نه لرم. سن مې 50 ته رسیدلی خو زه وایم 50 ما نه یادېږي چې ما خپل په وجود کې پیچکاري کړي دا منی
دی ګلانو نمونه خو راته واخله د کوم ګلان دي؟
دا ګلان خو دغه دی مثال صدبر ګلان پکشته په نام د ریحان ورته وایي هغه دی و اتلس رقمه ګلان دي.
که څومره هم یوه سیمه ښکلې او زرغونه وي خو چې پاکي او نظافت ته یې پام ونه شي ښایست بې رنګه کیږي. نو ځکه موږ غوښتل چې د سید جمال الدین افغان صفاکار سره هم وغږیږو. اجمل چې هره ورځ یا د اکاډمیکه سیمه پاکوي وایي ځینې کسان د دوی په مخ کې بېکاره توکي په انګړ کې اچوي.
اوس خو سبا نشته، دا یو ټیم ده پس ماسپښین ده، هغه صنفونه ټول پاکیږي، هسې جارو کوله پاک صفا.
کومه طبقه ډیر زیات ارت سره خواچی مثلا دوی که کوم څه خوري قطای غورځي
خو یو یو ناپو چې دی هغه چې نور ټول سم دي.
هغه یو ناپو څه کوي؟
خو مثال یو پیپسی اخلي یا یو بوتل اوبه څکي، خو تیګک نه اچي په هغه زغالدانی ایسه خطا کوي کوونه و لاندې یا د ګلانو په قطه چې بس زیوشکه.
او دم سید جمال الدین خون کیم دی
ټول یو وار خو بزرگ نه کیږي، خو کرا کرا د پویږي چې څه خبره.
اویلیم ډیره غاټه ده او تقونم زیات دی، مسلینم ډیر راځي، استادانم زیات دی. څومره په تکلیف زار دل پکې
چې څومره تکلیف یم. دغه وظیفه ده ما شخلو ټول یو ځنم در ټول ملازمین ما شخلو هم دغه وظیفه ده. د هر چا مثال سنفونه معلوم دی، چاته دوه سم دی، چاته درې سم، هر څوک خپل کار کوي خلاص، هیڅ مشکل نشته.
کوم کار په صفاکاری کې تاته سخت ده؟
والا اوس موږ وخت یو ټول یو شی دی، هیڅ سختی نه لري. په خوشحالي باندې کارم کوي، هغه کوي یو خندا او ټوخه در ټول الکان ده. پس کار بیخ نه پیږي څه حساب ده.
څه غواړي له استادانو نه چې دلته راځي سید جمال الدین ته درس ورکوي، یا کوم هغه نور معلمین چې راځي درس اخلي، څه غواړي دوی؟ څه وکړي چې مثلا ادي اقل تاسو کار را کم سي او د ځایونه ډیر نه پاک نه سي؟
هغه خو بیچارهګان استادان خود در ټول ته وایي چې ځان ټول منظم کی، کثافات په خپل هغه کثافتدانی واچي. نور خو هغه مرتبه وایي در بعض جنکیان الکان لک شوق دی یاسی از اچی زیادی زیب خپل مخبان دی زیب اگر خبر پسی لگیزی چیسی صاف ده.
یعنی ده کار باید اونه کی؟
نه باید اونه کی. چهر سوک یو کتی پا از غالدانی اگوا چی خپل صفحه ده خبر نسه بیخی نمرداری.
درن دوستانو دا وژن په شی بوکی خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله مومال او ملګری.
مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما څومره سخت مزل و په سخت یوم پیدا کړلې اوس دې دروازه کې مار ور غنده والا اړما غلې دې کوڅه کې مسافر غنده والا اړما ماتمه ده غرور هه وسوالګر غنده والا اړما سمر سخت مزل و پس سخت عمر پیدا کرلے اس دے دروازہ کی مرا اور غندے والا اڑیوں سوایم غد من اوزی پوختے سوکھے بسنگ درتا ہوں چیز